پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مزنوریاس نوري هرکلای کوم. کابل د تیرې ورځې تر خونړۍ حملې وروسته نن د امن د کنفرانس کوربه دی. په دې کنفرانس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت چارواکي او سیاستوال په افغانستان کې د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. د دې کنفرانس له یوه ګډونوال سره مو هم خبرې کړې دي. نور موضوعات هم لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل تورمان دا خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 43 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي غندلې ده. کابل نن د امن په کنفرانس کې د خبر پښتونخوا د یو شمېر سیاسيونو کوربه دی او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکارۍ ته د 500 کسانو نمونه پټاکه کړې دي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 43 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي غندلې ده. د بریدونه په پروان او کابل کې د ولسمشرۍ له ټاکنو پوره 12 ورځې مخکې وشول او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. پامپیو په یو بیان کې چې تیره شپه پور شوې وی دي په دې بریدونو سره طالبانو ښکاره کړ چې د افغانستان خلکو او ادارو ته درناوی نه لري. هغه زیاته کړې د رښتینې پخلاین لپاره باید طالبان د تاوتریخجنو او ورانکارو عملو او د افغانانو د زیانمنولو پر ځای سولې تاریخ دې نه تعهد ښکاره کړي. د ملګرو ملتونو سر منشي انتونیو کوټي شام په کابل او پروان کې پرونی بریدونه په کلک غندلي او ویل دي چې ټول افغانان کرایه ورکوي یا کاندیدان دي یا هم د ټاکنو کارکونکي د دې حق لري چې لویری ګواخ او تاوتریخوالي لري آرام ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو د سر منشي په حواله په بیان کې راغلي چې په ملکیانو باندې برید د منلو نه دی او هغه کسان چې دا جنایت ترسره کوي باید ځواب ووایي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ سولې خبرې چې تمه او بشپړې شي شاوخوا لس ورځې مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه شوې. کابل نن د امن په کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا د یو شمېر سیاسيونو کوربه دی. په دغه کانفرنس کې چې درې ورځې به دوام وکړي د افغانستان د سولې په اړه خبرې او بحثونه کیږي. یاد کانفرنس ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یارولي په شمول د خیبر پښتونخوا یو شمېر مطرح مشران راغلي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغه غونډه کې په ډېر شمېر سره افغان چارواکو او سیاسيونو هم ګډون کړی دی. د خیبر پښتونخوا سیاسي مشرانو تر دې مخکې هم د سولې او امن د خبرو په تړاو په وار وار کابل ته سفرونه کړي دي. په دې اړه جزئیات په همدې خبری سرویس کې. د فاریاب ولایت امنیت چارواکي وایي چې تیره ورځ دغه ولایت د قرغان انولا د ولسوالۍ په مرکز کې د افغان ځواکونو په یو لړ تصفیه عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ له رسنیز دفتر څخه رسنیو ته په دې اړه پاستول شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه عملیاتو کې و طالبان ټپیان شوي هم دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په دغه عملیاتو کې له امنیتي ځواکونو هم دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسیس مخاکله ازادي رادیو خبري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکارۍ ته د 500 کسانو نمونه اخیستې دي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورت کې لیکلي ټرمپ په الوتکه کې خبريالانو ته غږېدلې او د 500 کسانو نمونه یې یاد کړي دي. ریکی ویدل، کیت کیلوګ، رابرت اوبراین، فلایټس او لیسا ګردن هاګرټی هغه 15 امریکایي چارواکي چې خیله ډلې یو ته د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ورکړ شي. د 15 وړ کسانیا د امریکا د ملي امنیت شورا یا هم د سی آی ای په څیر په نورو مهمو ادارو کې په مهمو څوکیو کار کوي. وروسته د سپینې ماڼۍ وایاندې سټیفنی گریشم وویل چې ګڼ نور نمونه هم په لیست کې شته. تیره نوې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې جان بولټن د ملي امنیت له سلاکارۍ لرې کړی او پر ځای بل څوک معرفي کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د چین له صدراعظم لی کیانګ سره ګوري. لی کیانګ په یو درې ورځنی سفر روسیې ته پرون رسیدلی. لی کیانګ په دې سفر دا هڅه کوي چې څنګه له امریکا سره د چین د تجارتي جنگ اغیزې کمې شي او هم به له روسیې سره نوي تړونونه لاسلیک کوي. لی کیانګ پرون د روسیې له صدراعظم دیمیتری میدویوف سره وکتل او د لوړپوړي چینایي چارواکي په حواله په دې لیدنه کې د اقتصادي اړیکو په پراخولو ټینګار وشو او دا چې بازار ته د لاسرسي چاره اسانه او پانګونه زیات شي. د چین او روسیې ترمنځ کلنی سوداګري تیر کال له 100 میلیارد ډالر واوخته او 8% زیاته شوې. د روسیې صدراعظم دیمیتری میدویوف ویلي چې دواړه هیوادونه پلان لري چې تر 2040 کال خپل سوداګري 200 میلیارد ډالر ته ورسوي.
له اجمل تورمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کده خبرونه او زی نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې کابل د تیرې ورځې له خونړۍ حملې وروسته نن د امن د کانفرنس کوربه دی. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او سیاستوال په افغانستان کې د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. د دې کانفرنس له یو ګډونوال سیاستوال افراسیاب خټک سره مو هم مرکه کړې ده.
د تیر څلوېښت کالو راهیسې چې کوم جنگ په افغانستان کې جاری پاتې شوی دی هغې د ډیورانډ کرښې په شرق کې هم اغیزه کړې ده.
په هلمند کې خلک د ولسمشرې د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو د هغو څه کم 20 مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې په دې سیمو دا سیمې بیرته له طالبانو نیول شوي او امن شوي دي.
نوی سیمه چې نیول شوی دی د انتخابات کمیسیون مکلف دی چې دوی ته د رای ورکولو چنده د دوی خپل حق دی. دوی ته باید یو زمینه سازی وسی او لار ورته جوړ شي.
په نړیوال مسایلو کې د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو له وروستۍ نتیجې مو خبرو. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوری د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. کابل د تیرې ورځې له خونړۍ حمله وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول او 8 نور ټپیان شول او مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو واخیست، نن د امن دی یو کانفرنس کوربه دی. په دې کانفرنس کې د افغانستان او د پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او سیاستوال راټول شوي او په افغانستان کې د امن او سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د کانفرنس د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام ورغلی همدا شیبه د کانفرنس له ځای را سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. اکرام صاحب، کانفرنس پرانستل شوی دی، کانفرنس کې څوک راټول شوي او تر اوسه پورې ویناوالو څه ویلي دي؟
کانفرنس پیل شوی دی. په دغه کانفرنس کې د خیبر پختونخوا د عوامي نیشنل ګوند غړو او دغه ګوند مشر اسفندیار ولی خان برخاست چې دا دلته د افغانستان د حکومت یو شمیر چارواکي په ځنګړي ډول د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی، همدارس پوخانی د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس امر الله صالح او ځینو نورو سیاستوالو برخاست چې دا کانفرنس پیل شوی دی. دغه کانفرنس قربانه چې د افغانستان د ملي غورځنګ غړي دي او دوی د کانفرنس په پایل کې عمومي غوښتنه د کانفرنس په ګډونوالو دا و چې دوی باید په سیاسي مسایلو باندې ونغږیږي او اوس چې په افغانستان کې کومه روانه جګړه ده، د کرښې اغاړه او دې غاړه چې کومه جګړه کیږي او جنگ دی، د دې په حل لارو باندې باید خبرې وشي. او ویل چې دغه کانفرنس به 3 ورځې دوام کوي او لاغنه وروسته به کومې پریکړې چې کیږي په دغه کانفرنس کې د کمیټو په شکل باندې چې کومې خبرې کیږي او پریکړې کیږي، دغه پریکړې به له افغان ولسمشر سره شریک کیږي. دغه کانفرنس ته د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح ځینې څرګندونې درلودلې. په ځانګړي ډول باندې صالح پاکستان یو وار بیا تورن کړ چې د افغانستان په جنگ کې مستقیم لاس لري او که پاکستان وغواړي د افغانستان جګړه ډیر ژر پای ته رسیدلی شي، ځکه د ده په وینا باندې چې په 2011 کال کې هغه مهال چې اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو، د ده په وینا باندې پاکستان وایي هماغه وخت افغانستان ته 11 غوښتنې وړاندې کړې. ورته ویل که تاسو دغه 11 غوښتنې ومنئ نو په افغانستان کې په شپږو میاشتو کې طالبان مونږ حاضرولی شو چې تاسو سره سوله وکړي. په دغه 11 غوښتنو کې د ډیورنډ د کرښې له منلو نه پیل او د افغانستان د اوبو په سر باندې مسلې، همداراز د کوزو پښتنو سره د خیبر پښتونخوا د سیاستوالو سره د افغان حکومت د اړیکو د پرې کېدو غوښتنې وې. پکې که څه هم دغه مسایل دي چې پاکستان بار بار رد کړي دي، او له دې نه وړاندې افغان حکومت هم بار بار ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او د سولې په مسله کې مستقیم رول لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي هم دغه کانفرنس ته تر دې دمه چې کومې خبرې وکړي ویل چې دغه کانفرنس ته کولو ته به احترام لري او افغان حکومت سولې ته ژمن دی. نو هغه دا یو اساسي پالیسي چې د سولې په اړه باندې افغان حکومت ته وړاندې کړی ده، په هغې باندې روان دي قدمونه اخلي، د لویه جرګې جوړول او همداراز ځینې نور مسایل هغه ژمن یاد کړي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې تر دې دمه هلې ځلې کړي دي. دوی دا هم ویل چې په دغه کانفرنس کې چې کومې غوښتنې مطرح کېږي افغان حکومت به دې ته درناوی کوي، او دغه د دې کانفرنس پایلې به وایي چې د افغان حکومت به د سولې د پلان یوه برخه وي. تر دې دمه دغه چارواکو څرګندونې کړي دي.
بله اکرام صاحب، دا کانفرنس په ډېر یو حساس وخت کې جوړیږي. د خیبر پښتونخوا ایالت سیاستوال او چارواکو د امریکا سره د طالبانو د خبرو د درېدو په اړه ځینې غبرګونونه ښکاره کړي ویلي چې دا خبرې باید بیرته له سره پیل شي. طالبانو هم پرون په کابل کې حمله وکړه، خونړۍ حمله، له پروان کې هم د خونړۍ حملې مسولیت واخیست. په دواړو حملو کې نږدې 50 کسان ووژل شول او په لسګونو نور هم ټپیان شول. په دې کانفرنس کې آیا دغه موضوع بیا هم راپورته شو، آیا دغه غوښتنې مطرح شو چې وسلوالو طالبانو او د امریکا ترمنځ د بیرته خبرې پیل شي، یا له طالبانو کومه غوښتنه وشو چې دوی د اور بند وکړي او سولې خبرو ته یا سولې ته د غاړه کېږدي؟
د خیبر پښتونخوا نه دوه راغلو سیاستوالو، شهاب الدین خټک چې د عوامي نېشنل ګوند مخکښ غړی دی، همداراز نظیف خان اشنغر چې د پی ټی ایم مخکښ غړی دی، دوی دواړو خبرې وکړې. دوی د سولې د ودرېدلو خبرو د بیا پیل غوښتنه وکړه. ویل چې هغه خبرې چې افغان حکومت یا افغان ولس ته پکې واک ورنکړل شي او دوی پکې شریک نه وي، نو پایلې به همدغه سویل کده کوم ډول چې ولیدل شي. د دوی غوښتنه دا و چې په د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت مستقیم ورګډ وي او دوی ته باید پکې برخه ورکړل شي. لکه څنګه چې تاسو ویل، په طالبانو باندې د ټولو غږ همدا و چې دوی باید اور بند وکړي او روانه جګړه پای ته ورسوي.
بله اکرام الله اکرام، لتاسو نه مننه دی. ازادي راډیو خبریالو چې له کابل د امن د کانفرنس د لومړي ورځې له حال خبرولو، په دې کانفرنس کې د افغانستان او دغه ورځ د پاکستان خبر پښتونخوا اهلت چارواکي او سیاستوال راغون شوي، په افغانستان کې د امن او سولې پر لارو چارو خبرې کوي. یو هم پاکستان د پاکستان پخوانی سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک دی. زموږ بل همکار خاطر پردیس له ښاغلي خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه ډول کانفرنس سونه په دې حساس شرایطو کې څومره اغیزناک تمامېدلی شي.
زما عرض دی چې امن، سوله او ثبات زموږ د ټولو شریکه ارزو ده. د تیر څلوېښت کالو راهیسې چې کوم جنگ په افغانستان کې جاری پاتې شوی دی، هغې د ډیورانډ کرښې په شرق کې هم اغیزه کړې ده او دغه اور دې خواته هم راوختې دی. دې کې زبونګه د پښتنو چې کومه روایتي پخوانۍ قبایلي سیمه وه، په هغې کې ډېر لوی مرګ ژوبلا او خلک بې کوره شوي دي، مرګ ژوبه شوې ده، خلکو تاوانونه لیدلي دي. نو له دې وجې دا یو قدرتي خبره ده چې خلک سوله غواړي او چې کوم ځای د سولې غږ راپورته کېږي نو هغه ځای کې دی یو ځای کېږي. نو دا بیخي طبیعي خبر ده. افغانستان هم ډیر د جنگ اور کې سوځېدلی دی. پښتو کې متل دی وایي چې سوځي هغه ځای چې په کم ځای کې اور بل وي. نورې دنیا لپاره خو دا خبرونه دي صرف اعداد و شمار یا ارقام دي.
بله خاتک صاحب، په دغه حساسو شرایطو کې د خیبر پختونخوا څخه د مشرانو راتګ افغانستان ته او دلته د سولې په تړاو باندې خبرې کول څومره اغیزناک تمامیدای شي دغه لیدنې او دغه ډول کانفرنسونه؟
نو دا خو یو قسم ته وړو اړخونو نه، یعنی افغانستان کې چې کوم خلک په دې سلسله کې هلې ځلې کوي او دلته په پختونخوا کې اور پختنی سیمو کې چې پاکستان کې واقع دي، دوی کې چې کوم خلک اوسي دوی دواړو د انرژي او غږ او عزم چې یو ځای کېږي نو دا خو قوت مومي، یعنی د جنگ خلاف چې یو قسم همکاري ده یا د جنگ خلاف هم غږی ده، دا خو یو قوت ورکوي د ټولې پروسې ته. او که تاسو وګورئ تر اوسه پورې پخوا زمانه کې چا جنگ کولو نو هغوی یو بل سره همکاري کوله، اوس چې کوم خلک سوله غواړي که هغوی همکاري خپله زیاته کړي نو د جنگ مخنیوي کې به یقیناً
خاتک صاحب د دغه ډول ناستو علاوه ستاسو پیشنهاد یو وړاندیز څه شی دی چې په افغانستان کې د وی تلپات سولې لپاره دا چې افغانان وی تلپات سولې ته ورسیږي باید نور له کوم کړنلارو یا میکانیزم څخه کار واخیستل شي؟
ارزاده چې دغه ډیر مهم نقش دی، هغه د سیاسي ګوندونو او نزدتونو دی. دلته پاکستان کې هم سیاسی گوندونه شته چې هغوی سوله غواړي، دیموکراسي غواړي او د هیوادونو ترمنځ ښه مناسبات ورولي، مناسبات غواړي، پرامن مناسبات او همکاري غواړي. نو دا کانفرنس خو ډېر ښه دی خو باید چې دا په دوامداره توګه هره ورځ دا غږ راوچت شي او دا سیاسي ګوندونه همکاري وکړي.
په کابل کې د امن د کانفرنس ګډونوال د پاکستان پخوانی سناتور او سیاستوال افراسیاب خټکو دغه کانفرنس چې نن په کابل کې پرانستل شوی او پکې په افغانستان کې د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کیږي درې ورځې دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اقتصادی خبرونه هم خاطر پردیس وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګری او صنایع وزارت په لومړي ځل د دې هیواد صادرات لپاره راتلونکي دریو کلونو ته $2 میلیارډ هدف ټاکلی. د دې وزارت وایي سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان د سوداګری بیلانس منفي دی، په داسې حال کې چې د $2 میلیارډ وارداتو په نسبت $1 میلیارډ صادرات لرو. د ښاغلي رسا په خبره په داسې حال کې چې افغانستان له یو شمېر هیوادونو سره هوایي او ځمکني لارې پرانیستې دي، خو د سوداګری وزارت ټاکلی هدف دا دی چې په راتلونکي کال کې له دې لارو $1 میلیارډ عواید ترلاسه کړي. د سوداګری صنایع وزارت د وایان په خبره د دې وزارت ټاکل شوی هدف په 2020 کال کې له صادراتو څخه $1.5 میلیارډ دی، چې دغه هدف به تر راتلونکي 2020 کال پورې $2 میلیارډ ته پورته شي. د ښاغلي رسا په خبره د دې کار هدف دا دی چې افغانستان په راتلونکي کې د وارداتي هیواد څخه په صادراتي هیواد بدل شي. د غزنی ولایت د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وایي جمهور رئیس چې په دې ولایت کې د درش پیتو پرمختیایي پروژو د عملي کېدو ژمنه کړې وه تر اوسه یې نه ده عملي کړې. د دې ولایت د سوداګری او صنایع خونی غړی عبدالمتین قلندری ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د غزنی ولایت د سوداګری او صنایع خونی یو شمېر غړي نن له ولسمشر سره وګوري او د ژمنه شویو پروژو د عملي کېدو په برخه کې له رئیس جمهور څخه اطمینان ترلاسه کړي. د ښاغلي قلندری په خبره وروستیو جګړو په غزنی کې د سوداګرو علاقمندي دې ولایت ته کمه کړې ده. ښاغلي قلندری وایي هغه ژمنه چې ولسمشر د غزنی ولایت له خلکو سره کړې وي په هغه کې د غزنی ولایت هوایي ډګر او برېښنایي پروژو عملي کېدل وه، او نن په کابل کې یو شمېر بهرني اثار د افغانۍ په مقابل بلکه په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغاني نوي پوله، یو یورو شپږ اتیا افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شل افغاني پنځه اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغاني نوي پوله او زر پاکستاني کلداري 499 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا زدي رډو اوریدل او سمي ونړيواله موضوع را اخلو. د اسرائيل د پارلماني انتخاباتو نتیجه به نن معلومه شي. په دې انتخاباتو کې د اسرائيل د اوسني صدر اعظم ګوند له یو ائتلاف سره سخته سیالي کوي. د اسرائیل انتخابات ولې مهم دي؟ د اسرائیل انتخابات په اړه نور جزئیات له خپل همکار اسمت سروان او روپس سټډیو کې سره دی. سروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته د اسرائیل د انتخاباتو د نتیجې په اړه معلومات ورکړي، څومره رایې شمیرل شوي او کوم ګوند مخکښ دی؟
نوری صاحب مننه. د اسرائیل د عامو انتخاباتو څباندې څلورمه برخه رایې شمیرل شوې دي. البته شیبه په شیبه چې دا اوس هم موږ خبرې کوو، کېدی چې تر دې هم زیاتې شمیرل شوې وي. د اسرائیل ټایمز ورځپاڼه وایي چې په شمیرل شویو رایو کې د اوسني صدر اعظم بنیامین نتانیاهو شي ارخی لیکود یا لیخود گوند تر خپل سیال لږ وړاندې دی. د شمیرل شویو رایو په سلو کې 28.4 لیکود گوند ګټلی دی. لیکود ته د رایو او چوکیو د شمیر له پلوه تر ټولو نږدې گوند، یعنی بلو اینډ وایټ یا شین او سپین ائتلاف دی چې پخوانی لوی درسیز بنی ګنس یې مشر دی. دغه گوند په سلو کې یا دغه ائتلاف په سلو کې 25.4 رایې خپلې کړې دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د انتخاب په ورځ نظر پښتنو شولې و چې دواړه ګوندونه غاړه غړې دي، یعنی بيخي برابر دي.
بلې، د دې معنی دا چې لیکود ګوند له څو دورو وروسته د انتخاباتو د بایللو له خطر سره مخامخ دي.
تقریبا هم داسې ښکاري. له نورې سب له انتخاباتو وروسته نظر پښتنې شي په دې اکثرو هیوادونو کې دا اصول دي چې کله یو څوک رائے واچي او له رائے چولو له مرکزه کله چې راوځي، بیا له وروسته څخه پښتنې کیږي چې چاته د رائے ورکړه. دا هم یو ډول سروي یا نظر پښتنه ده. په دا ډول سروي کې دواړه ګوندونه غاړه غړې شول شوې دي، یعنی خلکو یو ډول ځوابونه ویل دي، نیمو یو ګوند ته نیمو بل ته ویل دي چې رایه ورکړي ده. بل خبره ده چې د شین او سپین ائتلاف مشر بنی ګیتس ویل چې غوړي د یو پراخ 65 ملي اتحاد حکومت جوړ کړي. یو خبره بل هم چې باید یادونه وکم، هغه ده چې د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو نتیجه تر اوسه ځلې بدله شوې ده.
یعنی داسې تاسو له خبره داسې ښکاري چې تر اوسه په قاطعیت نشي ویل کېدی چې کوم ګوند بریالی دی.
بالکل، تازه خبرونه هم همدا موضوع تاییدوي. ویل کېږي چې دواړه ګوندونه له یو بله له یو ډول بند یا ولاړ حالت سره مخامخ دي. مخکې مې یادونه وکړه چې د انتخاباتو نتیجه هره شېبه بدلیږي. دا اوس یو خبر دا په لاس راغی، په دې کې ویل کېږي چې لیکود د پارلمان له 100 تر 30 چوکۍ ګټلې. شیناو سپینې تلاف له 2 تر 4 چوکۍ ګټلې دي.
به هم نهایی ندی د اسرائیل انتخابات دا ځل ډېر مهم دی، ډېر پام دغه انتخاباتو ته اوښتی. علت څه دی؟ آیا د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه پارون کې وړاندیز دی چې وایي د لویدیځې غاړې ځینې برخه د اسرائیل خاورې سره یوځای کوي؟
دقیقا، په هر حال نوري صاحب خو باید دا هم ووایي چې انتخابات که هر ځای وي مهم دي، خو د اسرائیل انتخابات په دې هم مهم دي چې دا په 5 میاشتو کې د دغه هیواد دوهم انتخابات دي. کله چې یو لوی یو ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت ونه لري، حکومت یې تل له لانجو او اختلافاتو سره مخامخ وي او کارونه سم په مخ نشي بیولی. له دې کبله د اسرائیل صدر اعظم وغوښتل چې له سره د انتخاباتو شي چې ګوند یې غوڅ اکثریت وګټي. د پخپله په دې اړه وویل،
اسرائیل زکوکا لممشله خزکا.
دی وای اسرائیل یو قوي باثباته حکومت، یو سیهونیست حکومت ترتیا لري، داسې حکومت چې په دې ژمن وي چې اسرائیل د یهودانو لپاره یو ملي دولت دی، هغه حکومت چې د عربو ګوندونو له لوري ملاتړ کیږي چې سیهونیست ضد دی دغسې حکومت کېدی نشي. دا مغه خبره ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. نتانیاهو چې ډېر کلونه په اسرائیل کې واک په لاس کې لرلی دی، دا ژمنه هم کړې چې که بریالی شو یهودي میشت ځایونه او دغه راس اشغال شوی لویدی زغاره به د اسرائیل له خاورې سره یو ځای کړی چې دا ډېری جنجالي مسلې دي.
بله، ترمن صاحب، نتیجه به د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو خی ورستې نتیجه نن معلومه سی، خو مونږ هم انتخابات په مخ کې لرو. لس ورځې وروسته د افغانستان د ولسمشري انتخابات کیږي، د چ په هلمند کې ولې ځینې مرکزونه نه پرانستل کیږي، په دې اړه ورسته یو راپور لرو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په هلمند کې خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ په هغو سیمو کې د رایې ورکولو د څه کم شلو مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې له طالبانو بیرته نیول شوي او امن شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل له دې پرته هم د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د ناامنیو له امله انتخابات نه ترسره کیږي او هغو سیمو کې چې نسبتا امن دي او اوس امنی شوي باید خلکو ته دا فرصت برابر شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دایی پرې رپورټ لري.
د هلمند چارواکي وایي درې میاشتې وړاندې د ټاکنو خپلواک دفتر ته د غنولسو مرکزونو نوملړ ولېږئ چې د نادالي ناوی او ګرمسیر ولسوالیو تر څنګ د لشکرګاه په څلورمه او زبا باجي پورې اړه لري او د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي ستونزو له امله نو پرانیستل شوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د ټاکنو په تړاو یوې غونډې ته وویل که څه هم دوی او د ټاکنو دفتر کافي وخت درلودی چې یاد مرکزونه پرانیزي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ورسره د غسیمو د نولس مرکزونو د پرانیستلو موافقه ونه کړه چې تر پارلماني ټاکنو وروسته د حکومتي سرتیرو په لاس ورغلي دي. دی وایي بدبختانه په دې برخه کې زموږ غوښتنه ونه منل سوه. موږ د غنولسو مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه وکړه چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ول خو اوس د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. درې میاشتې مخکې مو دغه پیشنهاد وکړ اما کمیسیون راسره ونه منئ. اوس خلک او دا تاسو مدني فعالین او مطبوعات کولای سي د نورو خلکو غوښتنې راواخلي او د کمیسیون له مسؤلینو سره وغواړي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ستاسو په سیمه کې تړلي مرکزونه د ګرمسیر ولسوالۍ مرکز ته د نږدې سیمو تر څنګ د ناوې او تریخ ناور ترمنځ منطقه د نادالي ولسوالۍ چانجیر لوی منده کوفکه او د لشکرګاه د څلورمې او زیبا باجي په شمول د ګرشک ولسوالۍ مالګیر هغه پراخه او د وګړو ډکې سیمې دي چې خلک یې نسي کولای په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي ځکه دوی سټیکر نه دی وهلی او د پارلماني ټاکنو پر مهال یادې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د یادو سیمو اوسیدونکي او مدني فعالان وایي ټاکنو ته کافي وخت شته. کمیسیون کولای سي د هغه کسانو لپاره په خپلو سیمو او کلو کې د رایې اچونې مرکزونه پرانیزي چې سټیکر په لشکرګاه یا بلې سیمې کې وهلی وي او تر امن وروسته خپلو ولسوالیو کلو او سیمو ته ګرځېدلی وي.
نوې سیمې چې نیول شوي دي د انتخابات کمیسیون مکلف دی چې دوی ته د رایې ورکولو چنده د دوی خپل حق دی. دې ته باید یو زمینه سازي وسي او لار ورته جوړه سي چې هغوی هم وکولی سي د نوې سیمې چې نیول شوي چې هغوی هم وکولی سي خپل انتخابات او رایې وکاري.
هغه سیمې چې اوس په هلمند ولایت کې نوې تر امنیت موږ د انتخابات د کمیسیون څخه بالخصوص د مرکزي حکومت څخه منده غوښتنه ده چې هغه خلک چې تر اوسه پورې د رایې د حق څخه محروم شوي دي باید چې هغو ته د رایې مرکزونه ورته پرانیزي تر څو خپل د رایې د حق څخه برخمن شي او خپل د خوښ کاندید ته رایه ورکړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هلمند د ساحوي دفتر مسؤلین وایي که څه هم دوی او ځایي چارواکو په ګډه د نولسو مهمو مرکزونو نوملړ چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي مشکلاتو په خاطر تړلي ول مرکزي کمیسیون ته وسپاري خو هغوی رد کړ. په هلمند کې د انتخاباتو د دفتر مشر شبیر احمد حامد وایي که څه هم دوی هڅه وکړه خو مرکزي دفتر د ټاکنو په ورځ د احتمالي ګډوډیو په خاطر د یادو مرکزونو پرانستل ونه منل.
موږ په هغه وساحاتو کې چې وروسته امنیتي ارګانونو خلاصې کړي دي ثبتنام او راجستر نه دی کړی موږ مرکزي حکومت سره مرکزي دفتر سره وبخې مرکزي دفتر سره څو څو کارته دغه خبره شریکه کړې ده چې دوی تل مرکزونه سایډونه خلاص کړي تر اوسه پورې لاله سرځي وخت شته د امنیتي ارګانونو په دې اړوند به بیان زه جدي پوښتنه وکم چې دغه ساحاتی که نوی چې مخلاص شوی دی د مخالفینو د نه تسلط نه دوی ته مرکزونه خلاص کیم.
د ټاکنو د کمیسیون مسؤلین وایي هغه کسان چې د رایې اچونې په شرایطو برابر وي کولی سي د لشکرګاه په شمول د ټول سوالیو په 15 مرکزونو کې خپل رای وکاروي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو
پیغام په دې اړه دی زوایم کچېرې موږ ته چې وګورو انتخابات را روان دي باید په دغه انتخابات کې موږ چې ټول افغانان خپل رایه وکړو او رایه ورته ورکړو باید دولت ښه ټینګ امنیت ونیسي چې خلک په ډاډه زړه خپلې رایې ورکړي چې خدای نه خواسته دی څه رامنځته نه شي نو دا د ټول حق باید ټول رایه وکړو نور مو وخت نه نیسم د الله تعالی.
باودین د بادغست ولایت د بالمرغاو د ولسوالۍ څخه د افغانستان د ټولو علماو څخه موږ دا خواهش کوو چې د سولې په برابر کې خپل کوشش وکړي د افغانستان بچیان ټول خلاص ټول ځوانان یې شهیدان سو د علماو څخه موږ دا خواهش کوو د رئیس جمهور اشرف غني صاحب څخه دا خواهش کوو د شیخ حبیب الله څخه دا خواهش کوو چې خود به خود سولې کې افغانستان ځوانان نور نه قتلوي. والسلام.
الو السلام علیکم زه فریدی دی احمد شاه بابا مې پرځان کما څخه د تلیفون په لټه زه د برنامې لسوال نه و ده رئیس نه یې نه و ده چې دې غوښتنه کوم دا چې رب خاص دی راځي انسان د صحت الله دا چې تاسو ډیره ګرځې د لار باندې انسان حتی مثال کړه کوان لار باندې کړه ټیکسیوان لار باندې کړه اته چې سره روډ دا بند کړه مثال هله کې جدید غوښتنه دلته مریضان دي حتی مثال مشکلات یې لار ساتلو ساتلو بندي او د ازادي راتلو نه زمونږ کوم څه دائمي پیغام دی ورته سره د خلاص دي چې ملالي صلی الله عليه ډېر مشکل دا د خلکو ته مشکل پیښ یو مریضان یې په ساتلو ساتلو ولاړ لار باندې او د ځاړې ولا او مخلو ولا هله کې جدید غوښتنه راځي دا الله دې ته ځنه خلاص کړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې غرمې 12:30 بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه خبرېدو ته چمتو ده خو اوس اجمل تورمن سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبانو لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي غندلې ده. دا بریدونه په پروان او کابل کې د ولسمشۍ لټاکنو پوره 12 ورځې مخکې وشول او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. کابل نن د امن په کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا د یو شمیر سیاسيونو کوربه ده. په دغه کانفرنس کې چې درې ورځې به دوام وکړي د افغانستان د سولې په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تېره ورځ دغه ولایت د قرغان انیلا د ولسوالۍ په مرکز کې د افغان ځواکونو په یو لړ تصفیې عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وشل شوي دي. خبر پاڼو کې دا هم راغلي چې امنیتي ځواکونو هم دوه کسان په دغه عملیاتو کې وشل شوي دي. او تایم اف اسرائیل رسپانې نن راپور ورکړی چې د اسرائیلو له وخته مخکې انتخاباتو له څلورو برخو رایو څخه تر اوسه یوه برخه شمیرل شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره ګوري. لی کیانګ په یو ورځني سفر روسیې ته پرون رسیدلی دی. او دغه شان د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکاری ته د 5 کسانو نمونه په ډاګه کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی هماتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې بجال راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي نشي مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د جوزجان ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرامه نشي مواد او لسکونه لیټره شراب ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې مؤنیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 19 نیټه د جوزجان ولایت په سلطان کوټ سیمه کې 10 کیلوګرامه تریاک ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. په یو بل پیښه کې پولیسو د شبرغان خار د سوګنې په یو کور کې 500